سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجه شي. تاسو ازادي راډیو ته واکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې. د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریت په لان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې. د سیرینا هوټل په بریت کې د امریکایي تابعه دویت اسلام په شمول شپږ تنه وژل شوي وو. د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن پورې له هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی په ویبپاڼه کې شته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه ډیورن کرښې ته نږدې شپاړس وسله وال مخالفان وشلي دي. د پاکستان د پوځ امریکو څانګې پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دا کسان تېره شپه هغه مهال وژل شو چې د افغانستان خاورې پاکستان ته وختل. د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دوی یو شمېر وسله والو مخالفان هڅه کوله ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیر سر اړوند غلام خان کلي ته ننوځي. پاکستان په سلون ادعا کړې چې د دوی وسله وال مخالفان د افغانستان په خاورې پټنځین لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت پاکستان اداري ردوي وایي چې اس ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړي کړي او د دوړو ملتونو د ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره مې وکتل. موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه. هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخ کړي ترڅو دوړخیزې اړیکې نورې هم ټینګې شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې د 2023 کال د غیر قانوني کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل دی. د دې ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې تر ټولو زیات کډوال خپل منزل ته تر رسیدو پر لاره مړه شوي دي. د ریوټرز خبرې اژانس راپور له مخې د تازه شمیرو له مخې په 2023 کال کې نږدې 9000 کسان پناه غوښتونکي اروپا او امریکا ته په خطرناکو لارو د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې راپور په اساس تر ټولو خطرناکه لاره په آسیا کې ده، ورپسې د مدیترانې سمندرګي لاره او بیا افریقا هغه سیمې دي چې تر ټولو ډېر کډوال پکې مړه شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. د درو طالب چارواکو پر سر د امریکا جایزې لري کول اته پیغام درلودل شي.
البته دا څه به توایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی.
له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري ویستلو ټینګار.
نو مشکل دغه ته موږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده، نو موږ یې کولای نه شو شل تلار.
او د پسرلی په پیل دو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کروندګر خپل کښتونه او حاصلات ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکل کال خره ډیر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، بستر درختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان
خبرونه کته نور پورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي. د امریکا ان پی آر ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې د منلې د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریت پلان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره د جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي. پر همدې موضوع مې د سی سی چارلو لشنه کې خقلي محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې امریکا وروستۍ دغه کومه پریکړه څه پیغام درلودلی شي.
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوشې شول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوشې کړل. البته دغه وروستۍ پریکړه گرچه دا یوازې د عدلی وزارت د خوا نه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کېږي چې د دغه امریکایي عد راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځانو سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو تر منځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دې ته د دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نومونه په تورلست کې دي، د هغوی نومونه دې له دغه تورلست څخه وویستل شي که نه پرېکړه محدوده کېدای شي؟
دا کېدای شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تورلست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د عیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کېږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان له خوا نه نیول شو بیرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي؟
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شوه چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا تا خګرنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر، چې البته القاعده او داعش دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سلو پر ځای په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. د غوښتنه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په داسحال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت دا غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تېرې پنج شنبې په ورځ د مارچ 3 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اي سي سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډېر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هېواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. نوته مونږ یې کولې نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوي هلته موږ څه وکړو؟ نه پل لرو، نه سرای لرو، نه مځکه لرو، نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو. موږ هلته څه وکړو چې ولاړ سو وطن؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاس اته لکه افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 850,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشې تم کېدای. صندوق وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېر ورځ په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړ چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په اصولو کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله مندۍ پرمختګ وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. او د دوی پر وړاندې دې له تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې د دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشړل کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یوه ډېره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاوو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوده دسترسي به آموزش نه تنها آیندې ما را که به خطر میندازد.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هېواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې څلور لکه نورې هم ور اضافه سوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محروم کړي. کته هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاری او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي. خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې زور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کاروان چې د ازادې اروپا ازادي راډیو له اوکراني تنګ سره خبرې کړي دي د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د دغې وخت امریکا د موافقې د وړاندې شوي تاریخ محتاطانه هرکلی کړی دی. نور هلې په دې راپور کې
په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش وزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالډ ترامپ ولودیمیر زلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره خبرې کړې په محتاط ډول د وړاندیز شوې طرحې هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملیچکینو چې د کیف په رازم کوف څېړنیز مرکز کې د انرژۍ د پروګرام مشر دی وایي که چیرې ښاغلی ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اټومي انرژۍ ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتې شي. اوملیچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپلې ځانګړې تخنیکی ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعال اتمی ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمی بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یوه ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې ښودل شوی دی، خو له تیرو 150 کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلي دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پسرلی په پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کروندګر خپل کښتونه او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وروستي ورښتونو هیله من کړي دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چې یوازې ورښتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. نور هلې په دې راپور کې
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شوی اورښتونو له امله کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
انشاءالله الرحمن چې سکالی کال ښه ده، ډیر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، د سردرختي سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دښتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورښتونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله من دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمو کې سږ کال وروښتونه ډېر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي، که څه هم لږې دي خو راځي. سږ کال موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرله پسې وچکالیو د دوامدار اغېزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغېزې نه شي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمې وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودلای شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په ویبپاڼه په یو بیان کې لیکل شوي چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅې کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدی شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کمښت په برخه کې ترې ګټې واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرې ایښي دي.
په تسهیل کې چې کوچني اختر ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږ کال یې د کار د تیرو کلونو پرتله ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بېکاري او بېوزلي وبلله. په ورته وخت کې د شمېر ولایتونو اوسېدونکي هم وایي ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپلو ځانونو او د کورنۍ غړو ماشومانو ته اختر لپاره نوې جامې جوړ کړي او نور اړین توکي واخلي. نورحال د فیروزیزي په راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
تېر کلن ځای په تیر کال نه بیا شش کال ځای ده ورځ تر بله کاروبار نه ځای پی په طرف روان ده کمزوری کېږي ورځ تر بله کاروبار کم تقریبا داسې وبله اته سوه تر زر جوړې پورې ګنډل خو شش کال اندازې نه ډېر کمزوری لګي او که په دغه حال روان شو ډېر یعنی ډېر خیطان ده اوس سکوت سره مت دي ښه خیطان پېژنم چې دغه تصمیم لري چې اختر نه وروسته دوکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای له تیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي رادیو سره یې خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکړ.
دا د مسکم د مونږ به جوړې نه اخیستې په تیرو کلونو کې ورته چې اوس مونږ کارونه اخلو کاریګر هم خوشې دي همداسې کارونه هم نشته دی. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ اوس جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم کسٹمر یا ګاک دې ته زړه نه کوي.
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاري او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه اولیا ضرورتونه چې دي هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړین دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چاځان ته جامې نوې ګنډلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
اوس هم ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو تاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونه
نوم ساده د کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په تیرکی یا په بولانی باندې متو بیا د منځونو منځونه کوو د منځونو ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار لسن بوله کول سالي څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیاتې بیکاری زیاته ده فقر او نستی زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بل خو نو څه نسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی. نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. واجبې کې چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان همزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او څښاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ټولو ته